د مشال ریډیو په مخامي خبرونه کې د خپل کوربا اسرا لمومند او زما تخنیکی همکاري نادرې سلامونه ومني. وخت شوه په پیښور کې د شپې 11 بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره په یو شمېر کورونو او نړیوالو موضوعاتو راپورنه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. روبه د مهم خبرونو سرټ کې د حکومت او پاکستان ترکین صاحب ترمنځ نن بیا مذاکرات کیږي. خبر جنوبی وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري، او نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویم او وروستۍ ورځ ده. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې واکمن اطلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن او ترک انصاف په یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان ترک انصاف مرستیال مشر شمعت قریشی نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې هغوی په خنیت سره مذاکراتو کې برخه اخلي. د برس حال کې دا چې د اپریل پر 28مه د دوه خواو ترمنځ د پارلمان په ودانه کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سېنیټر اقدار په اسلام آباد کې خبر اعلان تویل چې په ناسته کې شوه پرمختګ دواړه خواوې له خپل ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي. البته په دې اړه نوموړي نور معلومات ورنکړل. بلخوا د پاکستان ترک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په لاهور کې د ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل ک د میتر 14 د قامی او دوه صوبو سند او بلوچستان اسمبلیانې ماتې نکړل شوې، نو له حکومت سره به مذاکرات ختم کړي. د براسي حال کې دا چې لوړاندې پاکستان ترک انصاف د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي او هلته نگران حکومتونه دي. ترک انصاف وایي د دې ګام هدف یې حکومت زر تر زره عام انتخاباتو ته اړستل دي. خو د پاکستان او پاکی حکومت دریض لري چې په اوس وخت کې د خراب او اقتصادي حالاتو او ناامنیو له کبله انتخابات نشي کېدی. د چارواکو په وینا له همدې عمله باید د خامی او څلور وړو صوبو اسمبلی او انتخابات د روان کال په اکتوبر کې وشي. په کوټه کې د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کول لپاره جماعت اسلامي ګوند احتجاجي مظاهره کړي. پرون په کوټه کې د مظاهرې پر مهال د هغه ګوند زده کوونکو د سازمان یو غړي تور رحمان خونزاده مشال ډوته ویل که حکومت مولانا هدایت الرحمن خوشی نه کړ نو دا احتجاجونه به پراخوي. نوموړی وایي نن د مولانا هدایت الرحمن د گرفتاری یو سلسمه ورځ ده او دا مظاهره هغه سره د یووالي او د هغه د خوشی کولو لپاره ترتیب شوې ده. بلخو د بلوچستان حکومت ویاندې فرازیم شاه د مې پر لومړۍ نیټه مشال ډوته ویل چې د حق دو تحریک ټولې غوښتنې منل شوې دي. خود هدایت الرحمن گرفتاری د یو پولیس والا د وجنې په مقدمه کې شوی او یوازې عدالت یې خوشی کولی شي. مولانا هدایت الرحمن د جنوري پر 10مه په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس د وجنې په تور نیول شوی بو، خو هغه دا تور ردوي. په بر جنوبی وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک له تیرو شاوخوا دونیمو میاشتو راهیسې ناستي او له حکومته د خپلو لنګو شو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي. د احتجاج یو مشر جاوید مسجد برون مشال ډوته ویل چې دوی په سیمو کې د 114000 لنګو شو کورونو سروې شوې، خو یوازې 840000 کورنیو ته معاوضه ورکړل شوې ده او 450000 کورنۍ اوس هم پاتې دي.
48000 کسان ته پیمنت شوی دی، د نورو 54000 کسان دا پینډینګ دي. ور سره د 39000 نور داسې ایکسپیکټډ حالت کې راځي سروې نه شوی.
بلخو د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشفاق خان د مې په لومړۍ نیټه مشال ډوته ویل چې د پاتې 450000 کورونو د معاوضې لپاره د خزانه صوبایي وزارت سره په رابطه کې دی او ډیر زر به دغه پاتې کورنیو ته معاوضه ورکړل شي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک تیره ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر موضوع بحث کیږي. دوجاریک وویل چې په دې ناسته کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو او په تیره بیا د ښځو او جنو په اړه د نړیوالې ټولنې له نظر سره متحد شي. په دې غونډه کې چین، فرانس، جرمني، هند، انډونیشیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروې، پاکستان، قطر، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربی امارات، برېټانیا، امریکا، ازبکستان، اروپای ټولنه او د اسلامي همکاري او سازمان ګډون لري. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم یو ورځنی میچ سبا په کراچۍ کې کیږي. ټاکل شوی میچ بعد پېښور پر وخت درې نیمې بجې شروع کیږي. د دواړو خواو ترمنځ د پنځو یو ورځنی میچونو د لړۍ لومړۍ دوه میچونه پاکستان ګټلی دي. د دواړو خواو ترمنځ له دې مخکې د شروریزو میچونو سیریز مساوي پای ته رسیدلی وو. او تر دې مهال د مشال خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په پاکستان کې واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن تحریک انصاف په یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره پر دغه اړه د څرګندونو پر مهال په حکومت تور پورې کړ چې دراز دوی غواړي چې مذاکرات ناکامه کړي، بلخوا حکومت بیا داسې تورونه رد کړي دي. او دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28مه د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړو خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي. هم پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره لږه شیبه مخکې خبرې کړي او له ده مو پوښتلي چې آیا دغه مذاکرات نن څه وخت پیلېږي، په کوم ځای کې دي، او د دواړو خواو څه څرګندونې تر دې دمه د مذاکراتو په اړه راغلي. نو هغه وایي
د پاکستان تحریک انصاف او د حکومتي اتحاد د مذاکراتو بل مرحله چې دا غنند شپې اسلام آباد کې کیدونکې ده او دسې هم ویلې شوې دي چې ممکن ده د مذاکراتو آخري یو دور وي، ځکه چې د وړاندې دواړو غاړو خپل غوښتنې مطالبات یو بل سره شریک کړي دي. او د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي ټیم چې کوم مشر شاه محمود قریشی نن ویلي دي چې دوی به په مذاکراتو کې د پټکو په ښه نیت سره دی نن برخه اخلي. البته د وزیر اعظم شهباز شریف باندې دا تور لګو چې د پټکو هغه نه غواړي چې مذاکرات پر مخ لاړ شي. او د عمران خان چې کومه غوښتنه وه د دې مذاکراتو لپاره شرط هغه دا ده چې د قومي اسمبلی د ماته کړی شي، حکومت د ختم شي او د نوې انتخاباتو اعلان دی وشي. نو هغه دا مخکې یو اشاره ورکړی وه حکومت په دې باندې راضي وي په اسمبلی ماتولو باندې، نو ممکن ده چې بیا هغوی هغه کوم د وړاندې د غوښتنه وه د مئی کې د انتخاباتو، نو ممکن ده چې هغې نه بیا یو بل لار راوباسي، یو منځنۍ لار چې دواړه غاړې په هغې باندې راضي وي. خو بلخوا حکومت بیا د عمران خان دغه غوښتنه چې د اسمبلی د ماتولو ده هغه لکه وایي چې دا عملي کېدی نه شي. نو دلته بیا لږ شکونه شته چې آیا دا مذاکرات پر مخ ولاړ شي که نه. بله پکې دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ دوو وزیرانو د مذاکراتو په اړه باندې تحفظات اظهار کړی دی، یو قسم مخالفت یې کړی دی چې شاه محمود قریشی په دې اړه باندې هم وضاحت غوښتی دی چې حکومت خبرې هم کوي پی ټی آی سره او د هغې وزیران بیا مخالفت هم کوي. نو د بد اعتمادۍ یو ماحول دی او دا به د وخت نه مخکې وي چې آیا خبرې به پرمختګ په خبرو کې وشي که نه. لیکن بهرحال نن نننۍ غونډه زما په نظر باندې مهم ده او هغې ته به انتظار کول غواړي چې کله غونډه کېږي خبرې کېږي نو په هغې کې غوښتنې چې د دواړو غاړو دي هغې ته څه جواب ویلي او هغه به بیا بنیاد به وي پرمختګ او یا د نه پرمختګ.
بیا د دې د کامیابېدو یا نه کامیابېدو په پاکستان باندې د پاکستان په سیاست باندې اثرات څه کېدای شي؟
ګوره زما چې کوم خپل نظر دی او بیانونو ته چې وکتی شي د دواړو غاړو نو ډېر مشکل ښکاري چې په دې کې پرمختګ وشي، ځکه تر دې وخت دواړه غاړې د خپلو شرایطو نه په شا کېږي، نرمی هم نه خایي. ځکه عمران خان وی چې دا حکومت دی بجټ نه پیش کړي، حکومت ویلی چې هغه بجټ پیش کړي. خو دلته خپل مشکل دار چې سپریم کورټ د خپل د 14 مئی د نیټه څخه واپس نکیږي او هغه خو سیاسي ډرو ته ویل کېږي خپل مس کې موافقه وکړي، نو بیا ممکن دی شي سپریم کورټ په دغه مخکې کوم حکم ورکړي دي هغه باندې سره غور وکړي. نو سپریم کورټ د انتظار کو هغه وخت هم تیر شو چې کوم وخت دي ته خورو، نو ډیر پیچیده غونته یو مشکل غونته حالت دی. قانونی مسئلے به هم ممکن ده که دغه مذاکرات کامیاب نشي، سپریم کورټ حکم په خپل ځای پاتې شي، نو بیا حکومت لپاره ممکن ده چې قانونی مشکلات هم جوړ شي.
نو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته معلومات درکول چې نن په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن ترکین صاحب ترمنځ په یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو پیلېږي. هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سپریم کورټ ته ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا د پیسو او د ملک د امنیتي ادارو لخوا د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د الکارو ترنه ورکول کېدو وروسته د عدالت له امر سره سم د مې پر 14 په پنجاب صوبا کې ټاکنې نشي کولې. وفاقی حکومت له پارلمان دا خبره منظوره کړې وه چې انتخاباتي کمیشن ته 21 روپۍ نشي ورکولی. مرکزی حکومت ویلی وو چې د ملک اقتصادي حالت د اجازه نه ورکوي چې په یو صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي. او البته مرکزی حکومت ویلی چې د ملک اقتصادي حالت د اجازه نه ورکوي چې په یو صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي. د قانوني چارو ځنې پوهان وایي د کمیشن د دې انکار په صورت کې سپریم کورټ کولی شي چې ټوله قومي اسمبلی نااهله وګرځوي. دوی البته زیاتوي چې یوازې د وزیر اعظم نااهله کول به په بدنیتۍ ولاړه یو پریکړه وي. تفصیل د شنواز ترجی په دې راپور کې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې جمع شوی خپل رپورت کې ویلي په 14 مئی په پنجاب کې انتخابات کول ناممکن دي. د کمیشن 14 وړاندې جمع شوی رپورت کې دوی دا هم ویلي دي د 14 مئی پورې د انتخاباتو انتظامات ممکن نه دي، البته پر روانه هفته کې به د انتخاباتو د ځنډولو او یا منسوخولو اعلان وکړي شي. سپریم کورټ ته جمع شوی رپورت کې کمیشن کوم رقم وزور وړاندې کړی دی؟ د اسلام آباد د یو نیوز ټی وی خبریال عبدالله مومن مشال ریډیو ته د کمیشن رپورٹ کې بیان شوی ځینې خبرې داسې وویلې.
سورج مخی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ ته جمع کړی دی او پاره کې غوی دا ویلي دي چې الیکشن کمیشن 80% تیاری چي دا خپل چې کوم د الیکشن کمیشن ذمہ داری دا پریزایډینګ افیسر تعینات کول او ورسره ورسره ذمہ واری دی غیر الیکشن کمیشن پر کړی دي. او اوس الیکشن کمیشن ته دوا غټ چیلنجز دی وغه یو دا دی چې وفاق حکومت تر اوسه پوری فنڈز ندی ورکڑی او دویم دا ریاستی دارو او سب پوری دا کمیٹمنٹ نه کړی چې هغه به الیکشن وکړي.
سپریم کورٹ په خپل اخستل شوی سوموټو او یا از خود نوټس فیصله کې په اولنی مارچ امر جاری کړو کمیشن باید په دریو میاشتو کې دننه پنجاب صوبه کې انتخاباتو کې او که انتخابات نه کوي دا بګین د عدالت په سپکاوی کې راځي. تر دغه وړاندې کمیشن د اپریل 1 نیټه هم مقرره کړی و چې ګنې په دغه صوبه کې به انتخابات کیږي. وروستو د استخباراتي ادارو په شمول د سکیورټي ادارو، خزانه محکمه او د نورو اړوند ادارو مشرانو سره د اوږد بحث وروسته دغه نیټه بدل کړه او د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه. سپریم کورټ په دغه نیټه هم اوریدنه کړې و او امر جاری کړو تر د 20 اپریل پورې باید کمیشن ته 21 روپۍ د دولتي بانک لخوا جاری کړي شي او انتخابات په 14 مئی خامخا وشي. عدالت د حکومت اتحاد او اپوزیشن ډلې پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتو خبره هم کړې و خو دغه مذاکرات لا هم روان دي او کوم نتیجې ته نه دي رسیدلي. آیا که دغه انتخابات په 14 مئی ونه شي دا به د عدالت پوست په کاوي کې راځي او کنه؟ د پیښور کورټ یو وکیل علی گوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل
حکومت دی ډیسایډ کوي چې نا مونږ الیکشن په یو ورځ باندې کولو تیار حکومت او اپوزیشن نه بیا کې دی شي. سپریم کورټ هم دا خبره اومني چې او په دغه یو ورځ باندې د الیکشن وکړي شي. ولکم خبره ده دغه ده توهین عدالت روان دی دا ټایم ان ا وی ځکه چې پیسې سپور نه دی ریلیز شوه. تاسو خیال کړئ حکومت هم دا شیز دغه په ذمہ اچول نه شل سملې نټول اسمبلی خو نشي ډیسکوالیفای کېده.
خو هم د پیښور کوټ یو بل وکیل طارق افغان مشال رډیو ته وویل عدالت باید د پارلیمنت اخستل شوي ګامونو ته احترام ورکړي. او بل دا چې عدالت ته یوازې په پنجاب کې انتخابات کول خو خوښ دي، خو ول نه چې دوی په خیبر پختونخوا کې هم انتخابات د لپاره کوم حکم جاری کړي.
زه نه ګڼم چې پدی کې با وزیر اعظم نه اهل شي یا بل داسې څوک نه اهل شي، ځکه چې وزیر اعظم کنه اهل کیږي نو چیف جسټس نه هم دا تاسو په کار دی چې صرف پنجاب خو پاکستان نه دی او پاکستان خو پنجاب نه دی، چې ته په پنجاب کې د آئین امپلیمنټیشن غواړې په خیبر پختونخوا کې نه غواړې او کنه اهل کیږي هم، نو دا بد دی بدنیتی په نیک نیتی بنی.
عدالت ته خو دغه رپورټ جمع شوی، عدالت پی تر اوسه پورې کومه خبره او یا اوریدنه خو نه ده کړې. البته تیره اوریدنه کې چې عدالت د فریقونو ترمنځ د مذاکرات خبره کړې وه، نو دای هم ویلو د عدالت لخوا دا فیصله چې ګن انتخابات دی په 14 مې خامخا وشي دغه حتمی ده او نه ده بدله شوی. قانون پوهان وای لا هم 14 مې ته ورځې ورپاتې دي، هر کله چې دغه نیټه را ورسي بیا به کتلی شي چې ګن عدالت خپل فیصله بدلوي او که څنګه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فریډم نت ورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د هیواد پلازمینا یعنی اسلام آباد د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ادارې د اپریل پر 13 دا رپورټ مشالې ته هم لیږلې. په رپورټ کې راغلي په پاکستان کې د خبريالانو ضد تشدد، هغوی ته د دړکو ورکولو او د زورونو پیښې د تیر کال پر دریش پیته سلنه زیاتی شوې دي. حکومت تر اوسه د فریډم نتورک د دې رپورت په جواب کې څه نه دی ویلي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څه موده وړاندې ویلي وو چې د خبريالانو د خوندیتوب تر قانون لاندې بعد هغوی د زورونو پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړ شي، خو د فریډم نتورک راپور وایي چې هغه کمیشن تر دې دمه نه دی جوړ شوی. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د رسنیو د ازادۍ د سرنې ادارې فریډم نتورک د راپور تر مخه په پاکستان کې د خبريالانو په ضد د تشدد او زورولو پیښې د تیر کال په نسبت 3% زیاتې شوې دي. په دغه اړه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د فریډم نتورک لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوې دي چې د مې 2022 نه تر 2023 پورې په روسي او کال کې په پاکستان کې د خبريالانو د وجلو، زورولو یا دوی ته د دړکو ورکولو 1000 پیخي ثبت کړي دي. د دې په نسبت د مې میاشتې د 2021 نه تر مې 2022 پورې په تیر یو کال کې د خبريالانو په ضد د شوي تشدد 6 پیخي ثبت شوي وي. د دې راپور په اړه په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د مې په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبريالانو په ضد د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا په روسي کال کې د شوي تشدد د پیخي خایي چې د بیان د ازادۍ د مخې نیولو لپاره د خبريالانو د زورولو په کچه کې 3% اضافه شوې ده.
پاکستان اسلام آباد ښار ټول خطرناک ترین ښار ګرځول شوی دی. چرته تقریبا 30% واقعات په دغه ښار کې سره شوي دي، ژورنالستانو یا د میډیا د ادارو خلاف. بیا دویم نمبر باندې پنجاب او صوبه دا چې چرته کې 25% دغه واقعات شوي دي. په دریم نمبر باندې چې دی نسیم صوبه دا چې چرته 23% دا واقعات شوي دي. خیبر پختونخوا کې 9% شوي دي. دغه شانتي بلوچستان کې چې دی نه هم لږ کم واقعات شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د کم واقعاتو آیا مطلب دا دی چلته ژورنالستان محفوظ دی او ژورنالیزم آزاد دی؟ زه ګڼم چې داسې نه ده، بلکې هلته کې سنسرشپ دی او هلته کې ژورنالستان په خپله هم ځان سنسر کوي. ولې؟ چې دغه ژوند ته خطره ده او دغه یو وخت کې دی وخت کې ټول نه ښه ټول او خلاره ګڼل کېږي چې ځان خبر ورکوم چې ژوند دې محفوظ پاتې شي.
د پاکستان د خبريالانو د مرکزي تنظیم پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار نمی د فریډم نتورک د شمیرو په اساس په پاکستان کې د رسنیو لپاره د خطرونو د زیاتیدلو او د دې د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د اغیستل شویو ګامونو نه د اطمینان په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې کله کوم سیاسي ګوندونه په حزبي اختلاف کې وي نو هغوی هم د بیان د ازادۍ لپاره دوی سره کلک ولاړ وي، خو چې کله په حکومت کې وي نو بیا هغوی په خبريالانو د تشدد د مخې ولو لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي.
واده په پاکستان کې پنځه کسان چې دی جرنلستان چې دی په ټارګټ کلینګ کې چې دی وزن شوي دا 2008 نن پورې خلک کریټیسزم برداشت نه کوي لکه حکومتان یا حکومتي ادارې چې دی حکومت کی کم پارٹیاں اپوزیشن کی نو وہی دیر چیمپئن جوڑی اور چیمپئن کئی جگہ پریس فریڈم اور کرٹیسائز کئی حکمران بیا چا حکومت تا راسی پرائیویسی کی اگر وای چې بای زمش کار خونه دی دا خونو ته خبر دا دارې دی او دا کوي
در رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د خبريالانو د بیلابیلو ټولنو د غوښتنو ورستو په خبريالانو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره په 2021 کې د پاکستان د پارلیمان نه یو قانون هم منزور شوی دی. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبريالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي په وفاق کې د دې قانون سازۍ وروسته په سند صوبه کې هم دا ډول یو قانون جوړ شوی، خو په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د خبريالانو د خوندیتوب لپاره قانون د صوبایي اسمبلی نه دی منزور شوی.
او دا چې کوم جرنلسټ پروټیکشن بل ده څوک چې کوم صحافی ته دھمکی راکړي نو دا چې کوم څوک یې نو دا جرم به تصور کیږي، د دې خلاف چې کوم متعلقه ادارې دي د دې خلاف ایکشن والی او د دې بل دا قانون چې د دې تناظر کې کمیشن به جوړی کی او د دې چیئرمین به یو سب ممبران پکې شامل کی نو دما خطه دا قانون ده او چې موږ کوشش کوو چې په دې باندې کار وکړو.
د رسنیو د ازادۍ د ادارې فریډم نتورک د دې راپور پر ردی عمل کې حکومتي چارواکو تر دې دمه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 2022 کې د نومبر په 2 نیټه د خبريالانو یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې د خبريالانو د خوندیتوب د قانون لاندې به د خبريالانو د زورولو د پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړوي. ولام اوس مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو جمعه اسلامي پروند د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې احتجاجي لاریونونه وکړل. د ګوند پلویانو په گوادر کې د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کولو غوښتنه کوله. نوموړی د جنوري پر 14 هم په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس سرتیری د وژنې په تور نیول شوی دی. د بلوچستان حکومت ویاندې فرازیم شاه مشال ډیو ته ویلي چې د هدایت الرحمن قضیه په عدالت کې روانه ده، خو زیاته ای کړه چې د دې تحریک یو شمېر غوښتنې وار له مخه منل شوې دي. د نوموړي په خبره د حق دو تحریک مشران غواړي د احتجاج لارې د صوبې په سیاست کې ځان ته ځای پیدا کړي. نور حال له کوټې سمت شبنم را کوي.
د مئی پر لومړی نیټه په کوټ کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا لاریون وسو او له حکومت د گوادر د حق دو تحریک مخکش مولانا عیدت رحمن بلوس د خوشکولو غوښتنه وکړه. د دې لاریون په اړه په لاریون کې شریک د یاد ګوند د کوټ غړي انجینیر عادل سلیمان خیل مشال ډو ته وویل
نن مدلته مظاهره کړې ده. دا مظاهره زموږ په ګر بلوچستان کې د مستونګې راوینې سي د ژوبه راوینې سي د مسخیل د علاقې مګر د پټه مظاهره شروع ده. مولانا عیدت الرحمن صاحب د پاره نو جناب سراج الحق صاحب نن دا مطالبه کړې اوس په 1 مئی په ګر پاکستان کې احتجاجونه کړی شي. کدا مطالبه نه و منل سولا نو را روان وره موږ په ګر پاکستان کې موږ ګرد ټریفیک جام وو ان شاء الله څه گوادر پورس کم ګاډیان زی لاور کم ګاډیان دا په ټوټل جام کړی شي او موږ به یو څوک
جماعت اسلامی ګوند د مولانا عیدت الرحمن د خوشکولو لپاره په وار وار احتجاجي مظاهره کړي. دا یاد ګوند د زده کوونکو سازمان یو غړي اتاورمان اخونزاده مشال ډو ټول چې پر مولانا عیدت الرحمن باندې سی وی اف آی آر نه ټول بیا ځای دي.
نن یو سل سم ورځ ده چې مولانا عیدت الرحمن بلوچ په جیل کې دي. په دې کې دا اوس چې پټه باندې په یو ځای یو ټایم شل اف آی آر درج شو، چونکی دا تاسو په شپه گوادر کې کېدل مګر په یخ کې دی راوړی او په کوټه کې دی ښه دي سیمه تکلیف ده. پر نن دا یو سل سم ورځ ده زموږ د سره د خلاصون لپاره د دې چې تل لپاره د نن دغه مظاهره راغوښته.
مولانا عیدت الرحمن پلیسو د جنوري پر 14 په گوادر کې نیولې وو. نوموړی د غپلی سرتیری په قضیه کې نیول سوی کوم چې د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په گوادر ښار کې د احتجاج مهال وژل سوی وو. د بلوچستان حکومت وایندي پر حزم شاه مشال لیډو ته وویل چې دا اکتو تحریک غوښتنې منل سوي دي او د یا تحریک څخه اوس سیاسي تحریک جوړ سوی دی.
جب یہ ان کا حق دو تحریک کا دھرنا شروع ہوا تھا تو ہر دھرنے پر ان کی جو ڈیمانڈز تھیں
ہر پرلت باندھی ددوی غختنی سیاتی گی اعلی وزیر چلتا بلاڑو ددوی غختنی و منلے او کبنی ون کو تئید مستورانو درجہ ہم ورکڑا چھ د حکومت لخوا دا یو خ گام دے ٹاکنے رنستی کی گی حق دو تحریک نا یو سیاسی تحریک جوڑی گی د مولانا صاحب کیس پا عدالت کے دے حکومت جج تا سنشی ویلے پاغ ایف آئی آر درج دے چھ اغه د احتجاج پر محل پولیس سرتیری بشری و کیس پا عدالت کے روان دے
گرفتار بھی کیا گیا تو وہ اب کورٹ میں ہے.
مولانا ہدایت رحمان بلوچ د جماعت اسلامی گوند گوادر ځای مشر دی خو له تیر دوو کلونو راهیسې په وار وار په گوادر کې ولسی احتجاجونه کړي او ګڼ خلکو یې ملاتړ کړی. د غورزنګ حق دو تیریک په گوادر کې د غټو کشتۍ لالارې د ښکار بندولو د سرحدي ځواکونو پوستې له شاره ختمولو د نشي توک پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګرۍ لارې اسانه کولو غوښتنې لري. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. اوس راځو یو بل موضوع ته. د برجنوبي وزیرستان اوسیدونکي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د ټانک خار پر بای پاس سړک په احتجاج ناست دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د 2009 کال پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی د ړنګو شوو کورونو معاوضې ورکړي. د احتجاج یو مشر جاوید مسید مشال ریډیو ته وویل چې د حکومتي وعدو باوجود سزا محال نه و 50,000 اغیزمنو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. خو د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان وایي هڅې روانې دي چې د 2009 کال عملیاتو ټولو اغیزمنو کورنیو ته پیسې ورکړل شي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے پٹانگ ضلع بائی پاس چوک بنے دے تیرے دوے میاشتے راہ سے پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلی دی دے دغی احتجاج مشر جاوید ماسید دیکھ پلے وشتنے پباراکشے مشال ریڈیو تا وویل احتجاجی درناکش نوش دے ملک لال خان خبریں ہم وروئی
قومی مزیدی غریب عوامی دے مجبورینا نوستی مشتا سروے دو دے سروے چی چاہتا تو کن ملاز دی او دختا پیچے ورا ساوی چی پورینا رانگ دی پا تنگیون شے پروتائی چی درگی دے پورا رو وطلی چی بیجے دا پستانا کی چاہیا دا پیچے مشتا ویلے نمیلاوی جی ویلے نرو کلی جی سمت لاب دغا راز دائی پسے چی دغا کماک چو کن ہرو کلی دی دغا کماک دے سروے نم آور کلائی دائی چورا تو کم دے چی کم ور کلی دی وقتا خپل پیچے ورا ساوا چا سروے دے کلی ندو
مشال ریڈیو چه دے ٹانک احتجاجی درنے وشتنے دے سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخی تکشے شوے دے اغوی زاوب پدارانگ وا
کم چې دا ګورنو باندې چې ویډیو دغه مو اړین او پاره کې 17 بلین روپے الری تقریبا 47000 یا خو شو کسانو ته ملو شو ویډیو سفارمونه چې دي دا غو سروې شو ویډیو خو هغه پندینګ زکه پاتې دي دا غي بیسلی اوس ریلیز کړي دا ریلیف ډپارټمنټ نو هغه سره زمونږ کیس الری موږ ټیک اپ کړی دی ریمایندر ته موږ کړی دی خپل کوشش جاری دی نو ان شاء الله زموږ خپل طرف نه خپل پورا ټرای دا چې در تر در دي کیسه سره سره پرې درو شو او تم سروې کمپلیټ شو ویډیو دا پیسې ملو شي سروې ان شاء الله کوشش دا کوو کړي کی زیات نه زیات وګړي سره کلی پاتې دي هغه باندې هم موږ در تر در خپل ایکشن روکو ان شاء اللہ او کمپلیٹ یو کیپنگ ان ویو جی سچویشن بالکل فیل کی نارمل ان شاء اللہ نو کوشش پکو چې در در په دې باندې موږ خپل ستنا کا سروې شروع کو او کم چې شی وی دی ار دې دا غیا د پاره کوشش جاری ده نو امید لرم چې په هغه کې سپک ترو شو نو ان شاء اللہ چا پیمنٹ هم ودوش
د ټانک احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې دوی وو په احتجاجي درناک شي تر هغه وخت پورا پلاتی واهلې وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت دوی ته د خپل ړنګ کورونو معاوضه ورکړې نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګستئ، تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوس هم وخت شوی دی شپږ نیمې بجې، نو لومبه تاسو ته په دې غړې چې کوم مهم خبرونه دي هغه وړاندې کوو، له هغې وروسته بیا ستاسو لپاره نور راپورونه هم لرو. وخت شوی دی شپږ نیمې بجې، نو د دې غړې څه مهم خبرونه دا دي چې په پاکستان کې واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن طریق انصاف یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان طریق انصاف په مرستیال مشر شاه محمود قریشي نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کول چې هغوی په خنیت سره مذاکراتو کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 28مه د دواړو خواو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات پیلوي. او د پاکستان پوز وای چې د مې په لومړۍ نیټه د شوالي وزیرستان په میرانشاه کې د عملیاتو پر مهال و مشکوکه وسلوال نیولې دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو ته خوفیا ادارو معلومات ورکړه چې د طریق طالبان پاکستان سید خان ګروپ وسلوال په سیمه کې موجود دي. په میرانشاه کې د پوز یو افسر د نونو خور بشد نن مشال لوته ویلي سید خان ډله د ضرب عضب عملیاتو نه پس په افغانستان کې پټه شوې وه. وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک له تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې ناست دي او له حکومته د خپلو ړنګو شو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر اشفاق خان د مې په لومړۍ مشالې ته وویل چې د کومو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي هغه به هم ډېر زر ورکړل شي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک تېره ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه واضح او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پېژندنې پر موضوع بحث کیږي. مشال رادیو ته غوږستی او په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو یو نړیوال راپور ته. او هغه د افغانستان په اړه باندې دی. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دې سازمان ویان د سټیفن دوجاریک پرون خبریالانو ته وویل چې ملګري ملتونه هڅه کوي په غونډه کې د افغانستان په تیره د ښځو جنو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو انتقاد کړی چې دوی له ګډون پرته به د قطر غونډه افغانستان او د هغه هیواد ولس ته کومه ګټه ونه رسوي. تفصیل د سپیولاس تنګزی په دې راپور کې.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې، د یوویشتو هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازي په کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
for discussion at this meeting. De rasmiyat pejandani mauzu pa de ghunda ke tar bahs lande nani walkigi. De rasmiyat pejandani mauzu aw da che pa de sazman ke de kum hewad num razi da pa khpala de sazman de ghulo prekra da. Da masala de mulgor milatuno pa manshur ya charter ke ragli aw yawa logo gano masalo da che de mulgor milato umumi munship ke nakh kilawi.
De bashari aqno khazu gano faalano de dohe de nast pa ghbargun larinun ham kadi. Pa kabul ke katsam pa mahdud شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریون وکړ او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د استفن دوجارک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوحې ته په رسېدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تېره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوحې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوحې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونو نه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې مؤثرې تمامېږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زموږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. ملګری ملتونه په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. دغه سازمان چارواکي وایي په سودان کې جګړه بعد دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړي. تفصیل د سپولا ستانګزي په دې راپور کې.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي عبدو دنګ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې روانې بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدلې شوي او ګاونډیو هیوادونو ته د خپرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې له ویجاړونکي جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعې بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکي خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګې سره مخ وو. دا غ په وینا اوس د هر څه کمښت او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسیدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغو دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف مشر ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره مخ دي د خوراکي توکو بیې 28% لوړې شوې. په سودان کې د دغه هیواد د پوځ د غوڅ ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل له 15 راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
سودان کې د کبا جګړه روانه ده. د هغې په اړه مې تاسې د سپیلا ستانګزي راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. راځو پاکستان ته. پرون د مې لومړۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه ومنځل شوه. په هغه تړاو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د مزدورانو د حقونو د پوهاوي په اړه غونډې او لاریونونه وشول. د مزدورانو د اتحادیو مشرانو ویل حکومت د یو مزدور لپاره د میاشتنۍ تنخواه کم نه کم حد 25,000 روپۍ د میاشتې مقرر کړی، خو دوی په خبره پر هغې عمل نه کیږي. دوی زیاته کړې د مزدورانو د هغوی د ماشومانو د صحت او تعلیم چارو ته هم هغه رنګ چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې لازمه ده پام نه کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مزدور د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو باوجود د هیواد د مزدورانو ژوند ښه کولو ته ژمن دی. تفصیل شبیر احمد جان په دې راپور کې.
نن تاسو وګورئ په دې گلی محله په دې بازار کې مزدوران اخته دي نو خدای مزدور لپاره سمراغات اعلان پدې شو دي نو لچتا په دې ورځ باندې بونس ورکول کیږي نیک ځا تنها اعلان پکې وشو
دغه आवाज د زنانه مزدوري تجمینه دي چا چې د مزدورانو نړیواله ورځ په مناسبت یو لاریون په مقا دا خبر وکړي دا لاریون په 400 کې د انقلاب پټه پاکستان لخوا تابع شوی وو په وړم بیمای د صوبې بیلابلو خارونو کې د مزدورانو ورځ په مناسبت یو خوا کې لاریونه او مظاهره وشوي نو بل خوا د حکومت لخوا عام چوټي یا رخصتي هم اعلان شوی او ټول سرکاري او نیم سرکاري محکمې په چوټي دي زنانه مزدورې تجمینه مشال لیډو ته په دې مقول چې د نارینو مسائل په خپل ځای خو د زنانو مزدورانو ډېر بد حال دي
تاسو ته د زنانو مزدورانو حالات ویم نو تاسو به ډېر افسوس وکړئ چې هغې څنګه حالات کې ژوندۍ تیری او سمره خراب حالات ته ویری خاص کر بیا هغه زنانه چې خاوند مزدور وي یا کوند وي په کور کې هغه سلائی کړای کار کوي یا موکیش کوي یا سلمه ستاره کوي او هغه تک کم ریټ ملاويږي مونږ په خپل کتلې چې مارکیټ تراشو نو هغه یوی لنګي 30000 او 35000 ریټ وي او د هغه په دوه میاشتو کې هغه برابرېږي مونږ له 3500 یا 3600 روپیا راکړي له هغه باوجود هم دا زنانه لګیا دي نه په 3000 باندې خونن سره راځي چار ورځې نه تیریږي تاسو کوم وزیران امیران په لکونو تنهاګان دی په کار نه کیږي پنسن هم دی د هغه د ګاډي پېټرول پرې د هغه د بجلی بل نشته د هغه بچي چې دی په خو سکول کې سبقونه وي او په خو سټونه مرزي د مزدور بچي په ټول عمر مزدوري لارې مزدور مورې مزدوره او بچي مزدور
د دغه لاریون مشرکون کې امداد لیوای لکه د مالونو او سارو دلته د مزدورانو نه کار اخیستل کیږي خو نه کوم مزدور رجستریشن لري او نه صحیح اجرت
چې کړه یو کسان د غوی نه کم کار لري صرف پارټي تا وای او غیا وتا چي مرګرو نن په پاکستان کې اجتماعي خودکشي چالو شوې دي ور چالو شوې دي پرون ما ته یو ملګری وي چې په پرایویټ ایجوکیشن کې کار کوي 25000 روپیا میاشت دنده چې څومره سمالي انډستریا سومره پرایویټ ایجوکیشن دی سومره نوري داری باغی کې مزدور رجسٹرډ لري
او یا کلین شایمن چیرلان د 400 او بیا د مردان شوګر مل کې مزدوري کړي وای چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پختونخوا کې په خاص توګه مزدوران د خپل بنیادی حقونو نه محروم دي
زدا ویل غواړم مخصوص سره ډیر زیات سي جلا راځي یو مزدور ګورځه خرڅکړه پیغله لونه وته ناسه شدید نه وته خپل ګورځه خرڅکه په مردان کې او هغه لونه په وعده کړی زم خلک شګاکو یا د شګاکو نه زیات ظلم دلته وشو اما انګړو ګورځي دا سه نور کارخانه ګدونو ګورا ټول خیبر پختونخوا هو یاره دې پر ډېر غټه خبرونو کوم یو مزدوري ما او دیشت گردم زیما بدنامم زشم زمان روزگارم واغشتی شو او لوټکیګم ز کان راضی زما په سرپروز اخر ولی
دغه ډول یو بل مظاهره د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا په 400 کې وشو دغه مظاهره مشرکون کې وکیل شاه حسین وای
په پاکستان کې تقریبا 9 کروڑ نه زیات خلک د خط غربت نه لاندې لاړل دا غي د حق د پاره وتی چې غي خپل حقوق ورکړي
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مزدوري د محکمې مشر عرفان الله خان نه په ټلیفون او بیا په واتس اپ د ریز معلومولو لا سوسوار هسه وکړي نو دوی ویل چې خبر نشي کولې او مصروف یم خدا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پدیڑا په خپل ټوټر لیکي چې مزدورانو ته خپل حقونه ورکول او د ملکی معیشت کې حصدار جوړول نړیوال اقتصاد ته یو ننګونه ده او موجوده معاشي حالاتو د دې پښتونځو کې نور هم اضافه کړی ده د دمنه چر مالی کال 2023 بجټ کې د مزدورانو کم نه کم اجرت 15000 روپے اعلان شوی ولی اوس هم یو شمیر ځایونو کې د دغه نه کم معاوضه مزدورانو ته ملاويږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لډیو ته وګستی پرونو د پاکستان په ګډونو ټول نړۍ کې د مزدورانو ورځوا هم په دغه مناسبت سره تاسې واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې مزدوران څه سونځ لري دغه لړکی بیا دوی له حکومت څه غوښتنې لري او بیا تاسې دا هم واوریدل چې پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په موجوده حالاتو کې که څه هم اقتصادي بحران دی خو دوی د مزدورانو حقونو پوره کولو ته ژمن دي
مشال رادیو هر اورس د سهار ل سلورو تر شپګو د سهار ل نه هو د مخم تر و بجو د شپې ل نه هو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپک سو یو ویش کلو هرسا لنډي سپې 15,155 2,113 او 15,315 کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د ترک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې ویلي چې که د روانې مئی میاشتې تر 14مې د سند او بلوچستان اسمبلیانې او داراس په مرکز کې قومي اسمبلی ماته نه شوه، نو له حکومت سره به پیل کړي مذاکرات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر یادې نیټې وروسته به د او پلویان یې یو واری بیا د احتجاج لپاره سړکونو ته وځي. بلخوا د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې عمران خان مذاکرات نه بلکې په ملک کې اړې غړې جوړول غواړي. نوموړي د خبر پښتونخوا د ناامنۍ وضعیت تور هم پر عمران خان او د هغه پر ګوند پورې کړ. تفصیل له شایسته حکیم په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاهور نصر باغ کې د مزدورانو نړیوالی ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوی جلسې ته ویلي کچري حکومت د 14 مینه وړاندې وفاق او د دوو صوبو اسمبلیانی ماتې نه کړې نو نور مذاکرات به نه کوو.
14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں۔
14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ماتوی منگ تیار ہوں پگڑا الیکشن تھا کچہ دوی بہانی کبھی چی بجٹ اکڑی او بیا با الیکشن بھی کدوی دا گنی چنگ با دوی دا بدنیتی منصوبے کی راشو اور انتظار بو چی پس ستمبر کے بٹا کنی بھی پدی غلط فہمے کے دن بھی 14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ختم نہ کرے ہوئے منگ با سپریم کورٹ تزو اور اختنا بوی چی پنجاب اور پختونخوا کے ٹاکنی اکڑی زکا چی آئین وائی
دا
حکومت او مخالف گون پاکستان تحریک انصاف تر منځ دا عدالت په ہدایت باندې په ملک کې په یو ورځ د ټاکنو لپاره مذاکرات دوه دورونه شوي دي. ادواړه ګوندونه وای چوڑان دی با په الیکشن باندې خبري جاری وي، خو یو ځل بیا د مخالف ګون پاکستان تحریک انصاف عمران خان د احتجاج دړکا حکومت ته ورکړی ده او وای کچری د مئی په دریمه نیټه مذاکراتو کې د 14 مئی نه وړاندې حکومت اسمبلیانی ماتې نه کړي نو سړکونو ته به راوځي. بلخوا د داخله او چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله هم په دغه ورځ ناوخته د پنجاب صوبې په پنسره کې عوامي جلسې ته په وینا کې د عمران خان په سیاست سخت ټکونه کړي. دی وایي چې عمران خان خبرو ته نکینی او لدی وجه په ملک کې اړې غړې دي. رانا ثنا الله په عمران خان تورونه لګول چې په ملک کې انتشار جوړوي او مخالفین نه برداشت کوي. د ویل چې په خبر پښتونخوا کې د بدامنۍ ذمہوار هم عمران خان او دغه حکومت دی.
پوری قوم متحد ہوئی تو اس کے نتیجے میں
چٹول قوم متحد شو نو دہغی پ نتیجہ کی ترہگری ختم شوا. ہنن بیا ہم پ خیبر پختونخوا کی نامنی دا دہغی وجہ ہم دادا چ دوی پ خپل دور حکومت کی وسلوالو طالبانو تحریک طالبان پاکستان تو واپس راتلو مقور کڑی، خو کبیا ہم تاسو پنجاب وګورئ نو پنجاب خوند دی. دہاق نتیجہ دا چقام یوشو نو مسئلے
تو اس کے نتیجے میں جب قوم متحد ہوئی تو مسئلے حل ہو گئے.
حکومت وائی چې د ملک امنیت او معاشی حالات داسې دی چې د وخت نه وړاندې انتخابات نشي کولای. شایسته حکیم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ته وګستی تاسو ورول چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غواړي چې په ملک کې زر تر زره انتخابات وشي. بلخوا بیا حکومت وایي چې په ملک کې د موجوده امنیتی حالاتو او د غرازه د اقتصادي بحران له کبله انتخابات اوس نشي کېدی او باید ټولو سلور وړو صوبو انتخابات له وفاقي اسمبلی انتخاباتو سره یو ځای په اکتوبر میاشت کې وشي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور
اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ
اردن کو د خوست په تریزو کې 15 کال وړاندې د روغتي کلینیک لپاره ودانی جوړ شوې خود سیم اوسیدونکو وایي چې د دوی د ډېرې اړتیاو باوجود تر اوسه پکې روغتي خدمتونه نه دي فعال شوي د ژتوی په پرله پسې توګه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره خپلې غوښتنې شریکې کړي خو هغوی د کلینیک د فعالیدو په اړه له ژمنو پرته کوم عملي ګام نه لري اوچت کړي بل لور په خوست کې طالبان حکومت روغتي چارواکي وایي د تریزیو د کلینیک په ګډون یې د 89 روغتي مرکزونو د فعالیتو غوښتنه کړې او ممکن دا سږ کال ورته بودیجه منظور شي نور حال لسمی په دې راپور کې
د خوست ولایت د تریزیو اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه کې 15 کال وړاندې د روغتيایي کلینیک لپاره مجهزه ودانی جوړه شوې خو په دې اوږده موده کې هم روغتيایي فعالیتونه نه دي پیل شوي دوی زیاتوي یا د ګڼ نفوس سیمه د خوست ښار څخه شاوخوا 10 کیلومتره لري پرته ده او خلک د نورو ستونزو په خوا کې د روغتيا په برخه کې هم ګڼي ستونزې لري د تریزیو یو قومي مشر ملک امیر بادشاه هاشمی مشال رادیو ته وویل
دا ډیر لري پرته سیمه دو او غاټ بنوکوز مدو اوس پر کلینیک تعمیر جوړ شو ده او د دې پورې تشکیل نه دا ویر کړه او امکانات نشته نو ډیر په سختۍ سره مریضونو شارتوري او اکثره میاندې چې نوی مشمون زیږي هغه خو بیخي وسلو کې اتیا په صد دلته مونږو د دې سره شهیدونو چې یای مشوم په لار کې ځای کړي او یخپل خزه ځای شوی نو په دې برخه کې د نړیوالو نه د خریا بنسټونو نه مون هله لرو چې روسی دلتا په داسې حا کې خپل پر ګرمون عملی کی
د سیم یو بل ځوان عاشق الله اندخنه سرګندوی کچیر یاد کلینیک فعال نشي ممکن ودانی هم زیانمن شي چې په هغه صورت کې به د کلینیک د فعالیدو هله مندي هم لمنځه ولاړ شي
د مونږ یو کلینیک دا په سین خورا کې څلور پنځه کال مخته وړاندې کیږي چې د مثال خبرې تعمیر ودانی جوړ د خو د شی کارکون کې نشته غزر تر زر مونږ ته روغتي کارکون کې روانه لګل شي ممکن دلش دا کلینیک هم لمنځه
د خوست د تریزیو د سین خورپو کلینیک کې حاجی نور چې له 15 کلونو راهیسې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي وایي
یره 15 کال کېږي چې زپې کات 15 میاشتې تنخوا ورکړي شپه او ورځې سوتان تنخوا نشته ولی ته ورغلی رئیس ته شپوړه سورونه ډیر ورغلی بس چې اوس کېږي نور معلومات نه کېږي
بلدوری ته ځای چارواکی وای د یاد روغتون د تشکیل د منزورې لپاره اړوند وزارت ته وړاندیز کړي د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
څیر لا سواد دویم کول کې به ان شاء الله العزیز دا غمیګو پرسنل به ته هایر کوو چې کیم کورینې پوتی دی دا به ته کوم چه دا سر با دیجا روشی کده شده غشینه که کیوی
چارواکی زیادوی پا خواد خوز پا کچه ده ترزیو ده سین خورده کلینیک پا گرون آتا رختیای مرکزونو تا وادانه منظوری شوی چه آتیا سلن وادانه زیچاری بشپدی شوی خوطر او سور تا ده رختیا وزارت لخواد ده سیهی او خدماتی پرسونل تشکیل نده ورکل شوی او غیر فعال دی دوی تمه سرگندوی چه ده روان مریسکال پا بودیجا که با پا خوز که دیده طول رختیای کلینیکونو فعالیدل شامل شی
مشال لريو تا وګصي دا سوار د په خوست کې د کم روغتيایي حالت روغتيایي کم د سپټالونو حالت هلته کې د خلکو غوښتنې دي چې هلته کې د غراز د دوی د پارا کم کلینیکونه دي هغه جوړ کړی شي دوی که څه هم وایي چې د تریزیو سیمې اوسیدونکو وایي چې د ډیر وخت رئیس د غلط کې جمعنې کیږي چې دوی ته کلینیک جوړ کړی شي خو تر دې دمه هغه ته عملی شکل نه دی ورکړ شي بل خو بیا سیمیز چارواکي وایي چې ډیر ضربا دوی کې د شي دغه ستونزه مخ کې یو سی او دغه مسله به هوار شي
تان دی هلی
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد راکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې صورت سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو په واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند
د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو ته وګورئ د سواد په سیلاني سیمه ملم جبا کې د وړو کې اختر دروازنې کلتوري میلا پرونو پای ته ورسیدا. میلی ته د خبر پختونخوا له بیلابیل سیمو سندرغاړي هم ورغلی بو او هلته سندرې ویلي. د دې ترڅنګ په میله کې د ځایي هنرمندانو د لاس جوړ شیان هم ونندارې او خرڅلاو ته وړاندې شي وو. د مشلډیو خبریال نیاز احمد خان راپور کوي چې د سندرغاړي جلیل شبنم له یوې زمزمې پیلېږي.
کلی تستا یمارا غلے مخدرہ سرگن کا ڈیر میں ارمان دے، مخدرہ سرگن کا ڈیر میں ارمان دے.
دا ملم جبی تغرنو پا لمن کے سندرغاڑے جلیل شبنم وائی چی دا سی پا خائستہ سیمہ کی حسیز را سندری وائی دے وائی چی ملم جب کی جوڑ کرشوی دا اختر کلتوری میں لکی سندرو ویرو تاور غلے خود خائستون نی ہم خون واغستو
دا چونی کانے کے زخو پناو خار کے وہ سمز خوال تایما ہمو خود گرمی نسوٹ شو گنا سخت خوب زب دا خبر کوما چی دلت چی دا کم موسم دے او دا کم دا نیچرل چی کم خبر چی کم دا خائست دے دا اوریجنل خائست چی دے کنا نزوی مچ دا دا دس یو خائست دے چې دا دا نه چا په دې کې خواري کړی دا نه په دې کې چا نه په دې ځان چا کړولې دا الله تعالی زموږ د سوات لپاره تحفه ورکړی دا او دې خلکو لپاره خاص ورکړی دی او بیا دې خبره یو ساده واره ورکړی دی.
سواد په ملنجو کې درې ورځنۍ کلتوري میله کې هنرمندانو په سټیج د سندرو سره مزاحیه خاکي هم وړاندې کړې. ورغلي سیلانیان وایي چې د اختر خوشحالي یو په دوه کړي.
السلام علیکم، چې زما نوم ربی خان دی او زما تعلق په خاور نه ده، چې څنګه په خاور کې درې ورځې فاميلي فیسټیوال دی. موږ هم د فیسټیوال کې راغلي او ماشاءالله ډېر لری نه خلک راغلي دي، اسپیشلی پنجاب نو او هغه خلک چې کوم بهر ملک یعنی کې ټورست کوم زمونږ کے پی کے کے اسپیشلی معلوم جب پتہ راغلی دی هغه ډېر زیات خوشاله شوی دی. ورې چې هغه چې کوم نیشنل بیوټي کته دلته د خلکو اخلاق او خلکو د مینو کته هغه ډېر زیات متاثر شو.
جی زمانم سیار خان دی او زه د پېښور نه راغلی یم سمو لنډي بالا زدا وزیر حشی ما او دا ټرک ارت زما پېښور ټرک ارت زما کار دی او دې ټیم کې موږ ملم جبې تراغلی یو پی سی ته ماشاءالله ډېر خپل خوند وګ پړم به زل زخ خپل راغلی يم دلته او ما د خپل ټرک ارت سٹال لګولې ډېر مزیدار خلک ته خوندونه خپل لګي.
میلا تابع کون کی ادارے ویان وحید اللہ وی چی یو مقصد دی د ملم جبی سیلانی سیمی خاصتونه برسیره کول دی نو بلخوا د پختنو هنرمندانو ته مقور کول دی چې د خپل پن مظاهره وکړي.
درې ورځې میله کې د اوغود هنري شیان او سټالونه لګولې شي او لاش سو جوړ کړي شي سټالونه لګولې شي ما شومان لپاره چې دی د لوبو مواقع وی عین علاوه چې دی بده کې د خوراک سټالونو او ترڅنګ د موسیقي د درې ورځې پر لپسې د موسیقي پروګرامونه چې پای کې د خیبر پختونخوا معروف لوکاران چې دی هغه برخه واغسته او خپل هنر چې دی نو هغه ښکار کړ.
د سواد په سیلانۍ سیمه ملم جبه کې هر کال د اختر په موقع د سیلانیانو لپاره میلې او نورې هلې ځلې کیږي. سخت کال د اختر په درېیمه ورځ په سواد کابل کې د پولیس په تاڼه کې 14 وروسته د سیلانیانو تک لږ کم شوی ځکه ضلعي انتظامیه او د سیلګرۍ پرمختګ ادارې وایي چې د سیلانیانو باور بحال کولو لپاره داسې هلې ځلې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو ته وګورئ او دغه خبری غړی پای تر رسیدي خو زمګه خبرونه دوام لري. یارانو مشال خبرونه به هم وی تحصیل مشال ریډیو سره اوسه.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر و بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو اونیزې خپرونې سروي په لس نیمو بجو، د کرښې په غاړه په یوه بجه سندرې جادوګری، په دوه نیمو بجو پښتونخوا کلی په کلی، په دریو بجو د مشال تر رڼا لاندې، په څلور نیمو بجو روغتیا او درملنه، په پنځو بجو